روان پروگرام مهیروی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وستریج په لندن کې په بهرنیو چارو کامن ویلث کې غډو غټو پرمختیایي چارو کې د بریتانیا د دولت له وزیر او د جنسي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د بریتانیا د سر ریاسم له ځانګړي استازي طارق احمد او د افغانستان او پاکستان د څنګه رئیس اندرو ماکوبري سره په افغانستان کې د غډو غټو په اړه خبري کړې دي. دا خبره وست نن په یو ټویټ کې کړې ده، خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای لاغو کسانو سره چې په افغانستان او د نړۍ په نورو ځایونو کې د خوړو مرسته کوي هغوی ته خوندیا مسول خواړه رسولې د پروګرام اساسي جز دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه دا خبره نن د جون د ومې د خوړو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې کړې ده. د دې پروګرام چارواکي وایي کابل ته د خوراکي موادو له رسېدو سره سم هغه څیړل کیږي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې زیانمن شوي او خراب شوي نه وي او وروسته د ویش لپاره په ځانګړو ګودامونو کې زیرمه کیږي. چارواکو ویلي د خوړو له خوندیتوب پرته د خوړو مسؤلیت ناممکن دی. سریلانکا نن د درې ورځنیو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه د نهه وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د 112 منډو هدف ټاکلی و چې دې ډلې په 14 اوور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 116 منډې وکړې. د دې لوبلړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان د 6 وکټو په توپیر ګټلې وه، خو سریلانکا بیا دوی نورې مسابقې خپلې کړې. اوکراینی چارواکو په خرسون سیمه کې په لسکونو سره کسان د خپل اصلي ځایونو وروسته له هغې بې ځایه کړي چې د دنیپرو پر سیند ودان د لوی بند نړیدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او اټکل کېده چې نن سهار به یې کچه په لاندنۍ برخه کې نور هم لوړه شي. کیف او ماسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی د ویجاړولو پړه یو پر بله چوي. جرمنی د هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوی تیاری نیسي. جرمنی او امریکایي چارواکو ویلي د دغه ځواک له ښودلو هدف پر متحدینو او احتمالي دښمنانو لکه روسیې د اغیزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چې راتلونکې اونۍ پیلی شي 10,000 پرسونل او د 15 هیوادونو 2,500 الوتکې د ناټو پر یوه غړي حملې ته ورته یوه ننداره کې ګډون کې ګډ غبرګون ښکاره کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې ونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو حاصلې اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېری خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل میرمنو سره بد چلند کوي په دې اړه مولوی مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
چې د خپل خپلوانو ته ورغلی یم، ماته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته خجوري یې عینې باور مې نه درلوده یوازې کې نه دی خپل سره نه دی دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه مې خیر لیدلی.
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاح شوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سږ کال د دوی د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سږ کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه یې په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیولا وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جرې بزمکه پروس کال موږ 1.5 لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په 3.5 لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلی، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا ښه نسیجه کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشې موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشتوالی د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
میمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د میمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او ده ته یې د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنار وکړي.
میمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وې او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی دا اندېښنه لري چې سږکال به د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت د ویجاړولو تر څنګ یې د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بزګران هم نیولي دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی وه، موږ ته داسې راپور دی چې 168 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې وه د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 45 مترو، او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خاوند باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خاوند باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خاوند د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی. او سلورم، هم د خپل خزه لباس او جامع باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خوان باندې داده چې خوان د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکی، لکه څنګه چې الله متعالی فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي چې خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه ښودل شوی دی چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزت خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خز او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپلو میرمنو ته اگه کم حقونه چه اسلام دوی تا تاکل ایدی ورکی، چه پو عربی که یو مطل ده چه فاقد و شیئی لا یعطی که شیئا، هغه کسی یو شی نلری اگه شی تا تا نشی در کوله. نو معتادین خپل اخلاق نلری، نو دی سنگه کولشی چه اگه اخلاق حق ده خپل مرمانو پوراکی. بل دا چه معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپله د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولی، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي، دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولی. او بل بده پایله دا ده چې اکثرا د معتادینو میرمنې متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي، او معتادین نشي کولی چې د خپل میرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضو مواردو کې کیدای شي بده پایله دا وي چې د دې معتادینو میرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند د خپل ښځه او میرمن سره بده پایله به دا وي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي، د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت په داسې یو وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې میرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې یې میرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي. دا خپل خاوند صحی مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي. ځکه هغه خو هسې مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمنې دا خبره نه مني یا مرکز صحی ته نه ځي یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخویه معتادو میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بل خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کړي، زیاته ونه کړي. او بالاخره کچره د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرو مندانه فسخه را منځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي، عملا د دوی لاس ونیسي، عملا دغه معتادین محاکمو ته کش کړي، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي، تر څو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لرې شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې څو ځله دوبۍ ته تللی او هلته یې ښه کاروبار درلود، وایي د نشول عملی و نسوی کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې ترماک شران او ښه ډېرې پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاجه یم. دا چې لاهور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
نشې نه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کول، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډېر وو. نو داسې ملګري مو یو مکتب و، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، به نشه وکړه، دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم. بس پر پروت به وم، څه به ملستلم، سهار به چې جګ شوم خواري به په سر وه، بوټونه به پښو، همداسې به پروت وم، ویده شوی به وم. دیکھوانا لگ لگ ہاں ہاں نن تا سارا کری سبا بس سارا کری اخیر میں جان سارا پوڑے واقف سارا آ پوڑے کو بھی ہم لاس پورا دیا تو را دیکھا ہوا الگ الگ ہم بس کھولا کور نے باہر ٹول ماں کو بیا میں نہ کہ جگہ متا چھوڑے ہوا خوئی واؤ رے پلارا نہیں کہ ماں خیر ہے نن نن میں کڑی جی بیا دا سی نہ کہ ماں کہاں وہ نن میں کور در پڑے گا کور سے بیا پڑے گا وہ ماں کسان بیرا کرو چلے بھی نہ کہے بیا وہ بیا کہ سے بیا پلا گیا وہ میں مل گئی سر وہ وقت ماں کدا کدا وہ مزدوری کول آتا وہ تیگو موٹر میں بلا کول دونوں پیسے میں پیدا کول خبر ہے مواد جانتا وہ پیدا کری ہوئے کبھی آپ نہیں ہو مل گئی کو پکڑی کے ڈی رو کر یا بھیا وہ تو اچھا نہیں ہوتا بو اچھی اگر نہ سگریٹ کا سرس کم ماں سر خون نہ چار رشتہ دی وہ نہ تین رشتہ دی نہیں وہ روپئے سر رشتہ دے دا بادہ خطے رہا چھ کل میں مور نہ کے دلا ماں سر دیوی روپئے دارا کنا ہو کچھ تک خپل خپلوان تو ور غلے ہم ماتے پیسے نہیں تیرے پڑی وہ لکھے تب کو جوڑی ہے میں نے باوا میں نہ چل رہا تھا وجہ کے نہ دے خپل سارا نہ دے دو سارا وہ ڈاکٹر تو ورغ لما ڈاکٹر تھا میں مور بوت لگا ایک تو میں وہ ڈاکٹر صاحب دوں گا خدا جو پارا کوشش سے سرو کا در کما چی واد پوری کور سر ایکسیجن ورتا پیدا کا موچ ایکسیجن پیسے نہ در موچی بیچ ایکسیجن پیسے نہ در بے بسا وہ چوم بسا رہا سے کتا والا کوسے کی ماسا سایہ وہ خاطر ملاش والا یوار پہ نہ دلو دلا زداڑ میں دبئی تھا بہار آگلم پاردان کے مت کہ دھول اس کا کار وکڑ دو میں یو رو جرمنی کا راڑ دو بل رو میں دے دکان کہی بل رو میں دے نن بئی کہی بس یہ زون داسے پکے گردنا کورنے خود مون اسٹڈی شیوی دی جنگو نے اسٹڈی شیوی دی بہار نے اسٹڈی شیوی دی پلان نے میڈیا زون کری دی جنگ میں سارا کرے دے وہ تو پک ڈزون میں پکڑی دی بے جان تک کور کوٹارا کرا دے بس کوٹی کی اسے گا منہ تو پاس نہ رکھے گی چزما ارنے وہ گورے گاٹے گاٹے بڑھے گی یہ دوں نہ تو مشا جما یہ دوں نے منہ گاٹ بڑھی ہوا کمانا شام ہوئے کڑی کا نا ماں بڑھی رے پیسے دے دے والے چکر بچے ماں نشا وہ کر دا چھ روپئے برا سارا نشیم بو کر دے چھ روپئے برا سارا گانڈے والا سارا وہ شکر بو والے گھر سے دلو بازارو تو بس لے لو جی کور خام نو برسے وہ ذلا تھا تو بیٹھا لاڑے ماں یار استاد ہے ماں یہ پلاستر استاد ہے ماں بس ماں تو لکھ پر اللہ سب اکڑی بو اکڑی جی
ایا په دې دلاس ایا په دې دلاس چې احتیاط ناروغ پر جراحي عملیات او سناور اغیز لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغو جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغي اخته شي چون انالجیک اخلي تشخیصی لوحه تغییر کوي مریض اوس درد چې باید ولري نه لري یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیات کو او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار راټیټیږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګ د دې کې یا ډیر زر راویښیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیتیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپله په خپل ذات کې یوه لویه ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو ښکارندویي هم کوی شي.
ایا په دې دلاس
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری. دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل هغې
رښتیا هم دا خو جمیل دی جمیله په خیر راغلی
خیر لکما شو جی صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دې خیر کی
سه پیخه ده
ډیره بدره پیخه ده جی صاحب
سم خبره وکه سه کیسه ده
بس نو څه درته وایم تاسو د لور د لاسه سم لیونای شو
څه شي زموږ لور
ولې زموږ په لور څه شوی دی
بیرته په هماغه مرداره ملخته شوه
په کوم مردار عمل
بیا یې روین شروع کړل
څه شي بیا یې روین شروع کړل
نو تا خو علاج وکه بیا یې څنګه روین شروع کړه
یو وار نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه
شفیقه اوس چیرته ده
په کور کې ده خپلې روین وایي د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی
خیر دی خدای به خیر کړي
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی
زویه یو څو ورځې یې دلته راوله فکر به یې لږ یو په بله شي
نه پوهېږم څه وکړم زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده
خیر دی موږ به یو چاره وکړو
او زویه ته اندېښنه مه کوه موږ به یو چاره وکړو
اره چاره چې کوئ ژر یې وکړئ زه نږدې ده چې لیونی شم یوازې د دې په غم کې نه یم وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي
حاجي صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم
خیر دی بچیه ته یې راوله دا ځلې زه په خپله علاج کوم
سمه ده راولمې خو تاسې به یې ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي
ته بیا غمه اوسه دا ځل موږ پام ورباندې کوو انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي
سمه ده دا یوه موقع بله هم ورکوم خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم زه نو لاړم ښځې وا ښځې چیرې
څه وایې نه دې دلته یم
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناست یې ته اصلا دلته څه کوې
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم
نو په غوجله کې کله واښه شته
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې
دروغ مه راته وایه رښتیا ووایه دلته څه کوې
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم
د پاخور کې کڅوړه د څه شي ده ته ودرېږه زه یې وګورم
څه کوې هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده
کاکا بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دی
په څه شی پوښوې
یعنی ته نه یې خبره بله ورته وګوره دا څه شی دی تا بیا هیروین شروع کړی دی ته هېڅ شرم نه لرې
بس یو دود مې وهه ډېر نه
دروغ مه وایه هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې
خیر دی بیا یې نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچیانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم
بس نور د یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته یې او هغه د هیروین دي دغسې نه ده
هو داسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچیان هم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبښه بیا داسې نه کوم
نه کېږي ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچیان
وې خدایا ژوند مې تباه شو د غم لړلو نشو خو زما کور تباه که
بس دی نور دې ژړا ځای نه نیسي کول ځن نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب که دواړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان